Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي ک دغه دواړه ګاونډیان اړیکی عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي پوښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی آیا امکان لري چې سوداګري له سیاسته لرې وساتل شي هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې لخپلو درنو ملمنو سره چیړو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی مشر ازرخ شافیزی د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو کولای سي چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ د خبرونه پر موضوع خپل نظر ورکړي او له ملمنو پوښتنې هم وکړي له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم کولای سي چې اړیکه ورسره ونیسئ 00422112501 لنیک مرغه چې ملمن هم بس سره یو ځای شوی حافظي سپ سټړي مشي سر کې تاسو ته درځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته لای هم خلاصون ته هیلی نخ کاری هیلی ډیر تات دی او دا خبره هم به نتیجه پات رسیدلې په ترکیه کې څه فکر کوي دا څومره زیان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره
سلام لهونی کې هیلی تاسو ته درنو ملمنو ته همدارنګه استاد محترم همکارانو او دی ازادي رادیو محترم او دی ګوتره دا کار یعنی لاری بندول دا دی بینلی اصول په خلاف کړ دی افغانستان او پاکستان دواړه دی نړۍ د سوداګری سازمان غوښتوب لري همدارنګه دی تیار دی کنونسیون امزا کون که دی او جمن دی چه دلاری همیشه رانست باید وسطی او اجازه ور نکی چه بندیزون ور تا ایجاد چه حال دا چه دی پخپل دا کار کهی دا دی افغانستان دی سوداگر و مستالک و موالد و لپاره دیر ضرر کهی هم دارنگا دی پاکستان موالدین مستالکین او امدارنګ سوداګر ته ډیر ځان راوړي دي تر اوسه پورې سړی له فساد شین لکه میوه لکه تازه میوه لکه مثلا ترکاری چې پاکستان ته او امدارنګ د پاکستان له لارې هندستان مارکیټ ته چې موږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلې او امدارنګ د پاکستان میوه چې منځنۍ اشیا ته امدارنګ د منځنۍ اشیا له لارې یروشاته دا ټول په تاب د ریډل دي او ډیر ورسته شوی یو د بینټل دي نو دا ډیر ځان لري ټول قوته
بله
او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګټ او تاف د افغانستان او پاکستان د ګټ او تاق خوخ ندی ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کړ دي
بله تاسو یادونه وکړه حافظ صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري دغه غړیتوب کې څه راغلي څه جمنې لاسلیک شوې دي دا سه خبره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګری به د سیاست نه ښکار کیږي او چیرته سیاستونه خدای مکړه ټی ټی هاس کې غالي سوداګری به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته
بالکل وضاحت شوم لري وای چې د نړیوال سوداګری سازمان ازا ژمندي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوی برابر کی او حتی په ګمرکی مسایلو کې هم داسي تعرفي وزكي جدي منطقوي تجارات او دوالخيز تجارات دي وادي سبب وغرزي او بتيار كي هم ويلي دي شاتا دوي دي گمركي تشفات لپاره هم دا کانتینر نش خلاص اولی او درولی نشي چې توقفي باید پر دوه خو تحمل نشي نو دوی سرحدونه باید پرانستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوی ورته برابر کې تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي د مرج راځي او دا مالونه ورسته کیږي دا خو بالکل اجازه نشته دا دوال کنوانسیونونو کی
کور ودان. حافظ صاحب سلامات او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي والی د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړی دي دغه ته اجمن نه پاتې کیږي او لکبل موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده. د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټي او تیر سیمه ییزو هیوادونو شانګهای ریکا بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي. هغه هم د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی او سیاستونه سړی پې وضع کولی سي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لارې اوس یوازینی د نظامی لارې غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي په پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپور نه خي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې لبندوالي وروسته هلته د توکو بای خطر ده. موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سو کلدارو ته رسیدلی او لمیوي بای لوړ شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډیر غیز نه محسوسیږي اما خواته یعنی د پولې دوار غاړو ته عام ولس بنواله او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده. فشارونه راوستای سي اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نکیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته د پاکستان ترانزیت د انرژي د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوی نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوی په خوا هم ښکارو موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپل خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلی کړي
کور ودان سلامت اوسې تلاش سه باوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم چې غواړي چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند د بزګرانو په ژوند د بنوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیز پاره وایي نو ازادي رادیو ته همدا شی به زنګ را وهي د تماس شمیره در تیرانو ما 00 22 112 15 01 01 حافظ صاحب موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو خو بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکه سمې نه دي درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په اړه وروسته به وصل شي حافظ صاحب زه تاسو ته بیرته راګرځم څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي پاکستان خو خاغلی تلاش وای چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم به نتیجه پاتې ورسېد د مناچې د لارو بن خلاصېږي د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي د بدیلو لارو یادونه چې کیږي مثلا منځنۍ اسیا دغه سه چابهار او بندر عباس دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي
ځواب درکم او کاشکې دا د پرسه مغلس احمد زما همکار هم وسل شي وای زکه چې د استونزې چالتہ په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري د دې د نګدي څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر ښه وای خو په هر صورت ان شاء الله به وسل شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د تورخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پټان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندستان لپاره په کاری زمونږ صادرات مشته سو حقیقي زیاتره په هندستان کې دي هندستان ته مونږ ډیر صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لري چې دي ترانزیت او په ان زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا په تر روان دي د افغانستان لري دا افغانستان لپاره هم ډیر جنرال لوري دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډیر جنرال لوري دي او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کوي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستریج کې یا سرطخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو مخکې موږ شپته کاله د مخه شرکت میوي د قندهار درلودلې هلته کنسنتری دی انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوې څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کو دا معلوم کول پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری دی نه دی افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لاري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافي جبر نشو بدلولای مثلا دا لنده لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي دا د منځني شهر له لارې ممکن نه ده. او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل تولیدات لپاره بل فکر وکړو. او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل د واردات دننه په وطن کې تولید کړي. او موږ یعنې د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو. اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو. که د چا بهر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي. مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي. یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته. اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس لغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي. مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبی کې یو چیرته دریږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته. نو دا ممکن دی اما ګټور نه دی.
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی. ممکن هغه تجهیزات بستهبندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري. مننه حفیظي صاحب. دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي. تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړه لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دي ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره.
سلامونه درنښت تاسې تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم. مننه تاسو ښه نقطه ته اشاره وکړه. په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محمودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارې چې د په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت ته رسېږي په همدې اندازه چې د دوست ګاونډي هیواد پاکستان لورې د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفی اغیزه کړی دی. دا نن نه دا پرونه دا د کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان شې دا سوداګر او پانګوال ته رسیدي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اتیش تر رسیدي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورت په مربند شوی دی بیل شکه چې د په میلیون ډالر چې دوی ته زیان رسیدلی او دغه زیان چې زیاتره چې د افغان سوداګرو ده.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بنوالو ستونزې هم مناقصه کوي ځکه تاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلې تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفی بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوي نتیجه نه ورکړي؟
ها د دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزي او میوه سیزن کې دله تیر کالونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کاله کاله د ګمرکی تعرفه او همدارنګ نور مشکلات په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې د غلارې درېدل او اکثره وخت چې دا د سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې دا تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکه الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نو. خو په تاسف سره چې لوی خواسه کومه خوشحالي احساس کړل بل خواسه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بند شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړي او هغوی د حل لار وعده راکړي او الحمدلله تیر برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشه، ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. سلامونه علیکم.
و ډیر مننه زائد لک بدل کې غاګ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څاغیس کړی دی. مهرباني غاګ مرادي قندهار نستړی مشي. ښه، ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغېز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نه شو کولای. ځکه
اورم.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې. خا خا، کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې. دغه اوریدون کې هڅه کوله چې مختر علي کې وو کې دوام ورکه، متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي. بل اوریدون کې راخلو د سره خبرې کو. ستړي مشه، ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
اندلی سر سلامونه.
وعليكم السلام. محمد نبی له بغلان. ستړي مشه.
وروغ شریف مننه. سلامونه لودي سم محترمه. پکه خدای لاره باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره شي په کله لاره ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زمونږ راځي یره ضرورت یې دا مامند نو ډیر ملک وګوره شي یو ملک بل ملک تجاري مال نه زیانه وي دا لاره خو تلاني سواله د دې سم محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی هم تاوان نه زیاتره خلک وایي پاکستان هم تاوان نه کوي نه تاوان څه نه کوي ځکه تاوان چا خبره وو کې اوس ډوب ده موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو خپل آینده ژوند څنګه چې موږ اخر سره کوم کیږي یعنی خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودي سه محترم ملت ته شي هغه نه وایي لکه چې دا څه سرګری شو کړی دی تقریبا چې په اصطلاح باندې دې سرچپه روان دي نو وګور دې ځال لپاره بقا غواړي بقا هم په کنو کوم چې دې په دار کم ویلو باندې او دار کم خلې باندې ته یو څه تر لاسه کیو یو جته ورسیږي نو په ټول کې خدای یو خدای مو لوسی لاره خو چې کړی وای نو ټول تجاران ټول خورن تجاران به خپل چیزونه وړي او خپل ژوند یې تقریبا خرابې دل بنه نو موږ ولې تیر پیاز رومیانو دا شان رسنوي کې وخت چې تیر ځان یې دلې د تجارانو نو په دې په وګوره چې د سترګې په کې کړي دي بس اوس دا چا په اصلاح خري دي ورنه لار نه پچی کو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کومه کوم لودي سره چې دا لار خو چې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو د موږ تاسو د کونال باندې د دې تدیر او ورکه یو خو یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دي ته تنگ نظر کیږي نو په دغه په دې وره چې ذکرم هغه ته ورسېده تقریبا نتیجه ورنکله دوی په خاص باندې وړي لونی سلم په نظر.
بله محمد نبی ورور زه یو پښتنه کوم احمدی صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دې خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسیږي؟ داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي، البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول، دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې؟
نو دغه څه به خدای پیاز وخت پاکستان کې چې څه ویدي رومیان تقریبا موږ راځي افغانستان ته زیاتره د ولایتو لوګر له خدای منځونه وتل په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه لږ چې څه ویدي لونی سه محترم سید باجه چې زونه چې څه ویدي نو څه خاص اثر نه کوي، خو ما مقصد دا شته چې دوی توام سه نه لګي نه پیغام سه ویل دوی نو نه باید چې زونه فرښتیا وړو کې به سپر را دوی چې په 50 روپۍ چې څه ویدي کوم بیا هم دا خوشبختي ده چې دا سید نورمال کور د ازبکستان او قزاقستان ورلایي نو دا بیا خپل یو څه ارزانه ګرځي جګوال نه دا کړه نه خو کې نو تا یو نه ته کوم غزه چې دا مې نه مونږ دا پخته راځي اخر انجا به موږ کې کې یو دی په څنګه کې ته باندې موږ نظر
کور ودان سلامات او سیدیره مننه احمدی صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
ته شکر پاسړي مو دې سړی مو سلو جن سم وترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم استړي مشي ډیر
ملمنو ته معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتونم د جوزجان
او پښتون سپ ستړي مې سي بادله ډېر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړه غیظ باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته، مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري.
پښتنه نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرازی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به ما دود می رسه. نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا دری حقوق ما بار بار پر رسنیو کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو، یو د همسایتوب حق دی، بل د مسلمانۍ حق دی. پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی. نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده، سیاسي موضوع نه ده. خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي. کچېری اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط شکرې هم دي. موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې تقریبا ضعیف یو، اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څخه دی کار اخی. دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي، ملت ضعیف دي، حکومت ضعیف دي، راسه چې ارسیم په واسه کیږي هغه ورسره کوم. کدا چې وای چې موږ د جهان سره رابطې درلودی ان شاء الله تعالی د دې پسه به رابطې هم کیږي، بدلی لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په ارسه کې، په هر ارسه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدلی لارې پیدا کوي. او دا د اقتصاد ګټلو دین سودا نه ده، دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی، د تاجران هم بیچارهګان په آزاد دی، هغه هم دای در بدر دی، هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني. خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي، خپل د ملت په کیسه کې نه دی، خپل د رعایت په کیسه کې نه دی. که تاجر نخ سو کېم پروا نه کوي، که د ملت نخ سو کېم پروا نه کوي، که د ملت ګدایي مو کې پروا نه کوي، خو د فوج برحاله وي.
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیډیر مننه له نظر مو ډیر مننه اوریدونکو ورځو بیر تخپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو دا اوریدونکو نظرونه واوریدل. محمد نبی ورور پښتنه کړې وځه غواړم تاسو له ادرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي. اوریدونکو سره هم دا پښتنه ده چې دا دی یو میاشتو سوالاره باندې دی د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي، اما بدیل لارې خغلی حافظي وای چې یو څه وګ دی یو څه قیمته تمامیږي څه بکیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې.
لودین صاحب مبارک، زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایط کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي. ولې فصل تغیر کړای؟ کوم
اصل کې موږ واقعي یو چې د حاکین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرون کې موږ ګواښ سره مخامخ دي. پنځه فاکتوره یا پنځه اقلامه چې زیات هجوم لري. زه بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي. یو مڼه، دویم انار، دریم کچالو، څلورم پیاز، او پنځم د افغانستان انجیر. دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي، او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده. اما د وچ د ترکاری، د وچ میوې او همدارنګ د حبوباتو د یوغو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده، او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی. په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو، او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی. خصوصي سکتور کې راپورته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده. د دین نرمش نه په استفادی سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی. د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي، ټیکس او مالیات دی د دس سخت ورځو د پاره لکه اوس چې راغلی دي، او د موږ ځینې اقلام سمر ته رسیدلي چې باید صادر سي. لدی هوایی کارګونه دي دغه دغه دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي. دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي، یعنی رقابت به وکولی شي، خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به یې کمه وي. راځئ دا کارګو فعاله کړو، عملا سهم کې واخلو، مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي، حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وضع شي. له یوې خوا به موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا وروسته مطلقا راووزو، دویم هیڅ نوتمه بم دې څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله، څلورم دا سیاست خو موږ تاسې د 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عمل نی وینو چې د موږ حاصلات د هر برخه کده زراعت په سکتور کې ده، کده ساختمان په سکتور کې ده، کده انرژي په سکتور کې ده، کده معدن په سکتور کې ده، کده ډبرو په سکتور کې ده، کده منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوچ ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو لپشو غرزوی. نو از مودره از مودن وی خطاس 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه مشتاسه وقتل او مو ارزول، اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یو اشتباه ده، او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. او د یو کال د پاره د شپږو میاشتو د پاره به موږ آغا کوم محاسبه چې د ګټې د ځان د پاره سنجولې ده آب نوی، اما د 50 کالو د پاره، د 50 کالو د پاره، د 50 کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلی جو، قرارداد ته ورداخلی جو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به ان شاء الله تعالی ټول باسو جهانی بازارونو ته بلار پیدا کوو په نړیوالو باندې بدان پیژنو بستبندیو پروسس وکاو او د موږ با کیفیت صادراتي توکي به په هر بازار کې یو شریکارد لري.
کور ودان تعالی سب سلامات او صحیح حافظ صاحب، تاسو څومره د محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاسې او کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه له نورو هیوادونو سره له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري او په خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو چې خپل مالونه واستو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړو چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت غواړي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1950 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر څه لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای خصوصا د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ موږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري، یعنی موږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه. پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده. په دې خاطر باندې دا سیمه ایز تجارت او سیمه ایز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي او دا دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي. اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي، نو دا باید بدلون مومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو طاقت له لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد یو طاقت تجارت مني. دا هغه موضوعونه چې دولت لري خو طاقت تجارت نه لري، نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر لري.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وای چې پاکستان وای ازمایل شوی دی 50 کال مثلا داسې خصومات یا دښمنۍ نه ډاک سیاست لوبولې چې اقتصاد او سوداګری یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی، نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو لدغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي؟
ما په اعتبار او بی اعتباری باندې خبرې نه کړلې، ما دا ویل چې واقعیت څه دی. واقعیت دغه دی چې لنډه لار د افغانستان تر هندستان پورې همدغه دی واګې لار ده، او زر یو له 100 کیلومتر لار ده چې بالکل د لګ لار ده. په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شند زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندستان ته شین واستو همدغه دی. یو بیا په اړه نوې چوګه ډیر شین ته د پاکستاني مستحکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري. زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهر څخه مال بار شي، په هغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي. یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسیږي په عین ورځ کې، نو دلته بیا کلسترول ته ضرورت نشته، د ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته. زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګری دی لګي کمیږي. نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه یې خلک شته دی، هیوادونه شته دی، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي، دا خو حتمي نه دی چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي. دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده. پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ور باندې فشار اچي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي، موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرې خودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلار باندې نور هم تم شو. تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډ لاره ترلاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې
ترجیح ده.
ترجیح
نور مو انټرست دي، اما هغه ګراندي یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادريږي ممکن قیمته پریوزي او غده رقابت او سیالي ورتيان ولويږي. راځي هم دې حلارو باندې
یو یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې دی اتاق عمومي رئیس خغلی سید کریم خان هاشمی او د دې مرستيالان حکومت سره، حکومت دی افغانستان سره او دی هوایی کرخی دی رئیسان سره دوی غونډه درلودلی، او په هغه کې دا پریکړه وشوه چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای یا پیاز په الوتکې واسطه او ما جلغوزی پستې جیری او دا شیان چې ګران قیمت شیان دی، یا هنګ یا شیرین بویه پودر، دا کولی شي چې د حواله لیارې هندوستان ته واسه او ځکه چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلویښت دقیقې او هوایي لاره ده، او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي، او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي، او د اتاق مشر هم په خپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو، او ښاغلي زمری کامګر چې په خپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي، اغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکو. که چیرې دی
نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمې بلې و هیواد ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدای شي، یعنی ډېر نه،
او بیره شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډېره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډېره کمه برخه
دا تسب مختص مو فرمایل، یعنی تقریبا شاوخه 15000 غادي او دا ترکونه البته تر د ترخم تر شا ورالي دي، او دا خو په لاس کاله کې هم هوایي کارګون شکول دي.
هم دا خبره ده، او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
ګران قیمت شیا نستول شو مثلا پسته چې دی لزر دالر مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې پرمته کې چې
بله اما ټول توکي ترکاری او وچو تازه میوانه شو کولای په ځنګړې توګه ځکه د دوی قیمت دومره نه ده چې مثلا یوالو تک دي ورته کارګو کې ځنګړې شي کور ودان سلامات او سی ډاکټر سی مخلص استاس په نظر حلار څه کېدل شي څه وشي چې د خاغلی حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي استاس په نظر حلار څه کېدل شي کچیر ته خدای مکړه امدا غلار همداسې باندې پاتې کی
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي او بلې خوا څخه مونږه سوداګر چې دا د کلونو د دغه س رستونزو او د دغه س تاوانونو قار شو دا زلمو لکه چې تاسو په اول کوم ویله مونږ هم لاس پکاریو مونږ چې دواړه حکومتونه د دواړو لور د خصوصي سکتور غاګ او واسطه دی لا به کو نه ویله مونږ په ننګرهار کې دی ونه ماده دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف د هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارل تر سوچ دوی هم پکار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یو نامه دا یون ډی پی دا د ټول ادارو سره اوس مونږ په تماس او تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل گاونډي هوا د وچی څخه استفاده وکړي ځکه مونږ بهر تلار نه لرو نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هوا چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزې حل نکړو دا دوام پیدا کی نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي ځکه تجاران مال بند په خو خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بینک ګارانټي اخستې ده د دوی د پیسو سرکل د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورستر بلی کمیږي نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې وي باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ سوال په دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده بانک ګارانټي پروت ده او د دې تر څنګه نور لارو باندې مونږ کار کوو دا مونږ لپاره قیمت پریوزي خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري نو د حل لپاره اجالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچيري د استانبول په غونډه کې یو فیصله وشو د غلار اخلاص شي او غیر د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې په صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوال نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي
کور ودان سلامات سه ډاکټر سیب تلاش سیب ستاسو په نظر حلارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتوره
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي اول لړن مهاله پلان هغه پلان چې د خبرو لاري کدي خصوصي سکتور ده کدي تجارت وزارت ده کدي اقتصاد وزارت ده او کدي ګډ کمیسون خبري دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډه کمیټه او کمیسون ده کدي دوه ترمنځ خبري دي لړن مهاله باس یا پلان داغه ده چې باید دا د سګاوی او دا مخری په کار واچول سي ترڅو د مازلیتا ایولار عمومي منځ مهاله لار ز فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو کدي حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي، ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړ ده. دا دومه خبر. او دریمه موضوع، کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لالارې کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لالارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بلاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي، په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپل تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدیق اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی شو، د مستهلکینو لپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیه نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید لپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسونه ده، سبسایډي هم ورکوي او ورسره کلک امنیتي تعبیر هم نسی، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه مورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکر کې نه وي او مستقیما مفیدیت نظام او ولستر رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړی دي او تر سره کړی دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنه په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدا رقم. نو دا ورستر بلی یا میاشتر بلی په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت، بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، کدي زراعت په هنګ کې کار کوي، بل دی په زعفرانو کې کار وکړي. کدي زعفرانو کې کار کوي، بل دی په انارو کې کار وکړي. کدي بل انارو کې کار کوي، یو دی په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده، خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، تر څو چې هم ماشينري، هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد متوجي، البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مو ودان درنو ملمنو، یو ځل بیا د کوه ودونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرخ حافظي د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو ووريده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
له دروازه کوم پختنه باران دی نه در زم دننه باران دی
څنګه پتور ما خام کې رنگ تاله منا باران دی ژر دننه باران دی
کوملنګ له دروازه کوم پختنه باران دی نه در زم دننه باران دی نه در زم دننه باران دی کوم پښتنه باران دی نه در زم دننه باران دی
څنګه په تور ما خام کې رنگ تاله منا باران دی ژر دننه باران دی ژر دننه باران دی
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نامر دل گا خورا وسد کالنا باران دے نکر زمدن نا باران دے دروازه کوم پښتنه باران دی نه در زم دننه باران دی نه در زم دننه باران دی ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران دے نہ در زم دننا باران دے
سنگا پتھر ما خام کے رنگ تھالے منا باران دے جرا دننا باران دے
کملنگ دروازے کوم پختنا باران دے نہ در زم دننا باران دے باران دے ننا باران دے